دولس نیمې بجې سوې د خپرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه طالبان وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته دې د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمای او سیمورغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دوو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 23مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
تیر څلور څلوېښت کلن جنګ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زېږولې چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر ښار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلۍ له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې ډبلیو ایچ او د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیومرونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمی کړي دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او له افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري، او اکثره په ولایاتو کې په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې، هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له عمله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه نه څه مثبت تغیرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسله والو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دغه خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خویندې چې هغه ډاکټرانې دي که هغه نرسانې دي که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپلو روغتونونو ته ځي، خپلو وظایفو ته، خپلو وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپلې وظیفې ته دوام ورکړی. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. ستونزه متوجه شوی
د ډاکټرانو سره هم مرکې کړي دي، اکثره وایي چې دوی د خپلو اولادونو په خاطر هم مجبوره شوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار دپاره ځي، یو ډول ملنډې ورباندې وهل کېږي له دوی په خبره چې دوه ګونې چلند ورسره کېږي.
زه خو داسې وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د یو ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بې اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په هغه کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او ورونه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هېواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شایي خلک حاضر نه وي چې خپلې مېرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسو څه غواړئ چې وکړي، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې حق لباندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپله خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د ډیرن سوهنې څنګه هغه خپل متخصص ډاکټرانو دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بل عمر صاحب، تاسو که پاتې کیږئ په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل، ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخ ته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډیرو هڅو نه موږ وکړای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه او څرخ کاته شي، او دا په تقریبا شپږین سو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډیره غټه کچه د مړینې د ماشومانو د میندو د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامه روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمونږ تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې موږ په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلې دي، مطمئنا چې دوی له چالشو سره مخامخ دي، دی پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کی دواګانی نسته لابراتوار زیات نسته حتی غذا بازی مریض و اولاد درانو تنه پیدا کی.
روختیا وزارت ویلی و چې په افغانستان کې په زیږون د مین دومړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بلکل هماغه ارقام دي. پخوا په 2002 کال کې وخت چې دی یونیسف لخوانه یوه سروې اجرا سوه، 100,000 ژوندیو ولادتو کې 1400 مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډېرو هڅو نه 2 کاله پخوا یوه احصایه بله ورکړل سوه چې په 100,000 ژوندیو ولادتو کې موږ 450 مړینه د میندو لرو، چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده.
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیږون کچه په افغانستان کې ډېره زیاته جګره، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل سوه، 6.1 د زیږون، یعنې هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 15-16 ماشومان هم لري. اما بال ډېرو هڅو نه دا کچه 15.3 و، یعنی په دې معنا چې د آن روغتیا چارواکي د زیږون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه. د سوی تغذی یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذی سبب سي.
بله،
او بلاخره امراض د مړینې
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړي.
ښځې په مخصوص په لورو پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړ شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړ شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیې وشي چې څه وکړي چې دوی له مړینې نه جلوګیري وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند، دوی ډېر زیات علاقه مند نه وي چې ښځه له بیرون د کوره ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه زموږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وایي چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو له معین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا څه پیشرفتونه سوي دي. په طور د مثال وخت چې په 2001 کې نوې حکومت شروع کوله په کار باندې، موږ تش څلور سوه قابلې درلودې چې هغه هم ډېرې په بدوي شکل کاری کوه. البته خدینه ولی اوس بیشتر تقریبا کله خصوصی سکتور سره منګه جمع کو شاید حدود ډیر زره قابلیت کې منګه ول روسي زواني فزیکی او دوی کار کې چې دا یو ډیر څه پیشرفته د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نه لري.
بلی تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي، نو دا لړۍ که دغه روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته شي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنگ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې واوسئ، په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسې هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور او عنعنات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا منډې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس ته شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خدا دی چې په شارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کمه وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته اګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو، او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو، او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا دا علت دی. که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح اګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې، یا دایګانې روزل کېدلې اوس په ورځل شي که نه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
د بلاچ ځای له کابل.
مهرباني وکړئ څنګه صاحب،
دا ډاکټر نسرین راخیل څخه د پښتنه کومه کړه چې د روغتیايي پالچ کې د توچ مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ دي کنه، همدارنګه په کندهار کې د توچ مثلا د کندهار کې ولما داس پوجن ولسوالۍ کې، همدارنګه په کابل کې زه به خپل استوګنې لري د توان کنه. دا کابل کې که د روغتیايي مرکزونو خو داسې دي داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه، زه خپله زما بچی پیدا شو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خلکو امیندوار زنانې سره ولاړ شي مرګ څخه تي، زه وایم اوس دا رقم دی امیندوار اوس د منځه نه ځي، اوس د ماشومان دي، دا ډاکټران دی دي چې مثلا هلته زورولي بېشکاري لګولي، زورور زپانې لګولي، ځکه زورولي ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې تاواني سي، مثلا چې ماشوم پیدا شي په هغه شبخانه کې دی کار نشي کوي، په بله شبخانه باندې والی.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو واوریدل. یوه وویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمېر شایي تر دې زیات سي، بل اوریدونکي وویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت د خپل د مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما داسې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی. دا یو د ریفرال یا رجعت دهی سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونیسي، مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده.
بېلابېل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولۍ په لاس کې په هماغه شیبه رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعضو ولایتونو چې دا ور ویلي دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نوی لایسنس نه نه به ایسوی ولی اقلا یو دو لساته باید یو مور و ساتل سی بال اولادت زکتی اغا خونیزی و مشکلات سی پس اولادت پیکی که اقلا دیگه مراحت باید و سی هم راقبتی و سی داتی لکنولا سر رخصت که وقتی تیو مریض کنولا ولری دا پدی مانتی یو مراقبت تا ضرورت کردی نو دا منطقی کار نده سوید دا باید و نکی ولی زهیل لرم هغه نظارت سیلسی سیستم باید وسی دیر باید قوی سی
د ورستوی ستونزو تا په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپل مرستې کمی کړي دي چې ناټکل دا دی چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سي اته د 2002 میلادي کال په نسبت فکر کوي چې وضعیت په دغه سي خرابېږي چې یو سبب بیرته د سمسمې کې خواته ځي
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی
میرمن نسرین اوریاخیل تاسو خو په تیرو څه باندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ور باندې ولګول سول ولی په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوس یو سیستم ایجاد نسو
د زینه چارواکي منافع په دې کې انغښتي او نه غوښته چې دا سیستم له منځه لاړ شي حتی ډېر لوړ پولو چارواکو خپل انجوګانې درلودې خپل سیستمونه یې درلودل هیڅ وخت یې نه غوښته چې خپلې منافع له منځه یوسي او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده دا د بل قدرت لاندې ده یو ملي اجماع موجوده نه وه یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو که یو چارواکی سره به دی لږ سره برخورد وکړي یا دغه سیستم د تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي ټول سیستم کوي دې سیستم کې تغییر راوړه دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه
بیرته همدغه مسلې ته راځو په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي مګر تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوم ځکه چې میلمه پالي دي خزه هم وقتی چه امیدواره ای باید خاصه توجه افته بسی او لنورو نه لنورو پا پرتلک ها غذا برکرسی ها آرام ای وساتی فیزیکی کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم حد اقلا دو میشتی باید دکتر تا بوزی دری میشتی باید اقلا سلور دفعی پا دقیق طول عامله داری جیریان که یا دکتر تا چه نزدیکترین دکتری یا قابله وری ولی چه اقلایم دی خطر خپل
یو شزه که امیندوار وی په څنګه کې د تور ژیړی یا زیړی ستونزه ولري د وینې فشار ولري دغه راز د زړه ناروغي ولري دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي
وخت چې یو شزه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دی چې عمل ونه کړي خو که ما در ټویلې چې دی زیګون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تلای پرمختللی نه ده خدا خزه باردار است و ماشونی پا گیرد است. دا یو خاص سپیشل مریضی ده. دا پا عادی مراکزو که نتداری کیز. دیتا یو چو دکتران پا کار دی. دی داخلی دکتر، دی نسایی اولادی دکتر، دی انتانی یا دی ساری امراضو دکتر پا کار ده چه. دا مراقبت
پا لورو پراتو سیمو که خلق دی دینی آلیمانو و ملایانو خبر زیاده آوری، فکر کوي چې دوی به دته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه دویل شوی د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه را بیان شوی په تور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړ شي او یو مسافه ورکړ شي. نو دې کې څه د قران او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورئ، وایي د یو خار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. د دې لپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم رو خوشی کوي او کوڅو کې که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بدو افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سو، که غل سو، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندواری ښځې لپاره تر ټولو غوره خواړه څه کېدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لرې پرتو سیمو کې په کلو بانډو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی موږ کوی سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو بانډو کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندیزي لپاره ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې شته په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شیدې، هغې ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
بله، ډېر مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، په دې خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د
زما پوښتنه د محترمې ذاکر صاحب نه دغه ده، د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعض هم پولیس دي د وکیل په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دي. بعض ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډېر لري، نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا واچي، دغه موږ ته مشخص کړي چې دغه باندې موږ پوه شو؟
ډېره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب یو خېلی درم کې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خود از یم فعلا د افغانستان ته شي نه دره او نظام قبلی هم سقوط کړ د کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک ډاکټر قابل قطع اجازه نه داره که د داخل وزارت اعتماد بره یا غریزه به ته که ما در اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در هر ساحه موجود بود و ریاخل سه بلد از این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیز بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقی میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که روغتیا وزارت د صحی خدمات و وړاندې کول مهین ډاکټر عبدالباری عمر تر پایه را سره وای چې په لومړی شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، که څه هم زیات مسائل هغه رد کړل. په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلې وي او د حل په برخه کې له ده سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
زیتلا مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه. زما پښتون ته په خپل پیسو کې نیو پیسو دی جواب وایي که د ډیر هر فرمان دا پښتني کول دا د ټول مهم خبره دی. د دایي ول مهم دی په ټول کې دا ته باید
ډیر مننه، ځکه چې وخت کم دی. میرمن اوریا خیل کپلانډو شکو د غوړیدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایستی، بیا ورسته استودیو بل هم کارته پیل.
لومړی ورور پښتنه وکولای چې کوم طریقه د مخنیوي د ماشوم لپاره ښه ده؟ ورور، هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کوم یو حالت سره جوړه ده، توصیه کوي. بل دغه ورور مورد کې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته، اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور صحي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس هم، هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. کاش کې دې موین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډېره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه و. اوریدونکو هم مننه چې زنګ یې ووهه، په خپلو تماسونو سره یې دا پروګرام رنګین کړ.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.